د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم فریده هوټ سیفی او تاسو ته د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې خره غلاست ويم او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره هغه پلان تایید کړ چې په یو شمیر لویدیزو رسنیو کې په دې ورسیو کې جزئیات خبرې شوی وو. د سولې د عالی شورا یو مقام ازادي رادیو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي او وایي چې دا پلان لډیرو مشورو وروسته چمتو شوی دی. نور مطالب هم لرو په خبرونو کې راغلي دي چې د مصر د اساسي قانون د مسویدې لپاره نظر پوښتنه پیل شوې ده. زیات شمیر هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتو په یو ښوونځي کې د وژل شوو شلو کوچنیانو او شپږلویانو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د سیمه او نړۍ د خبرونو تفصیل ته لګروسته جنقال کوزې استډیو ته راځي. خو اوس ناجیه صافی تیاره ده او د افغانستان د وروستیو پیښو په اړه معلومات راکوي.
افغان ولسمشر له افغان سفیرانو غوښتل چې د هیواد د بهرنی سیاست په رڼا کې په کوربه هیوادونو کې د افغانستان رښتینی استازیتوب وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له وسلوالو طالبانو سره خبرې ستونزمنې خو ډېرې ګټورې دي او ښځو ته په میراث او د ځمکې په ملکیت کې د حق ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حمید کرزی له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو وغوښتل چې د هیواد د بهرني سیاست په رڼا کې په کوربه هیوادونو کې د افغانستان رښتینی استازیتوب وکړي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د افغان سفیرانو په کلنۍ غونډه کې افغان سفیرانو ته په خطاب کې وویل چې ممکن د دوی لوی اکثریت له بیلابیلو سیاسي ډلو سره د تړاو او سابقه ولري، خو دوی باید یوازې د افغان ولس استازیتوب وکړي.
مختلف تنظیمات سابقه هم لري ځینې یا اکثریت بهترین ډیپلومات زموږ هغه سړی دی چې په هغه هیواد کې دی مسؤول دی. دی یوازې او یوازې د دې پیاوړي ملت نماینده وبولي او یوازې او یوازې د دوه د خپل ځخه د افغانستان خبر اورېدلې.
خغلی کرزی په خپل خبرو کې لنړۍ سره د افغانستان موجوده ډیپلوماټیکي اړیکې به ساري وبللې او ویل چې په تیر لسو کلونو کې په دې برخه کې د دوی حلیزلې د سایلو وردی. په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو بنزورزنه کوغندنن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرانستل شو. خغلی کرزی په خپل خبرو کې په امریکا کې ورسته پیخي په اړه هم خواخوږي څرګنده کړه او چې پکې شاوخوا شل مشمان د دزو په پیون پیخه کې وواژل شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد مارک گراسمن وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له وسلوالو طالبانو سره خبرې ستونزمنې خو ډېرې ګټورې دي. گراسمن چې له خپلې یادې دندې استعفا کړې پرون له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې جګړه روانه ده خبرې اترې هم ډېرې مهمې دي. هغه زیاته کړه چې له نورو امریکایي ډیپلوماتانو سره یو ځای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره کړې ده. د نوموړي په وینا تر اتیر یو کال مخکې پورې افغانستان، پاکستان او امریکا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کوم سرګند میکانیزم نه درلود. او ښځو ته په میراث او د ځمکې په ملکیت کې د حق ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې په دې کمپاین کې به 15 میلیونه افغانانو ته د ښځو د میراث او په ځمکو کې د ملکیت ورکونې په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
آگاهی عامه ما بلبورتا را در نقاط مختلف
من د عامه پوهاونه لپاره اعلانونه د خار په بیلابیلو برخو کې لګول. قوم مشرانو، مولای امامانو او لټولو هغو کسانو سره چې کولای شي په خار کې عامه پوهاونه وکړي خبرې کوو. همدارنګ په ځنګړو غونډو کې د خزو د میراث په اړه معلومات ورکو چې خزې د میراث حق لري. هغې زیاته کړه چې تیر کال یاد وزارت ته د خزو د میراث او ملکیت 10 قضیې راغلي چې یو لسی حل شوې دي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له جنا خال کوزین اوري.
زیات شمیر هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتو په خونځي کې د وژل شوو شلو کوچنیانو او شپږو غټانو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جاپان صدر اعظم یوشینکو نودا وای مونږ خپل خواخوږي څرګندو. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد دا یو ناوړه حمله او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان رامین مهمان پرست یو غمیزه بللې ده. د جمعې په ورځ د امریکا په کنیټیکټ ایالت کې د سینډي هوک لومړني ښوونځي کې حمله په متحده ایالاتو کې په ډزو کې د ډله ییزو وژنو تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې ده. حمله کوونکی شل کلن ایډم لانزا نومېده او له ډزو وروسته یې ځان هم وواژه. په ښوونځي باندې له حملې مخکې لانزا په کور کې خپل پلار او مور هم وژلي ول. د مصر د اساسي قانون د مسودې لپاره نظر پوښتنه پیل شوه. جمهور رئیس محمد مرسی او د هغه اسلام پالی ملاتړی وایي دا قانون د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو څخه نږدې دوه کاله وروسته مصر ډیموکراسۍ ته نږدې کوي. بل لور ته د لیبرالانو، غیر مذهبي او عیسویانو په ګډون مخالفان وایي دا مسوده ډیره اسلامي ده او د لږکیو حقوقو ته زیان رسوي. تمه ده چې د اساسي قانون په مسودې به نن له 6 میلیونه زیات کسان رای ورکړي او نور 15 میلیونه مصریان به په راتلونکې اونۍ کې رای واچوي. د نن ورځې راورکونه د قاهرې او اسکندرې په ګډون په 10 ولایتونو کې پیل شوې ده. د جمعې په ورځ په اسکندرې ښار کې د جمهور رئیس د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ اخوډپ رامنځته شو. دواړو خواوو یو په بل باندې د ډنډو، چاقوانو او تورو حملې وکړې. پاکستان او هند په خپلو کې د ویزې نوی سیستم جاري کوي چې له مخې به خلکو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي. د جمعې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په یو 3 ورځني سفر نوی ډیلی ته لاړ او تمه ده چې د ویزې د نوي سیستم د رسمي کولو تړون به لاسلیک کړي. ملک به دغه راز له خپل هندي سیال سوشي کومار شیندي سره د امنیتي مسلو په اړه هم خبرې وکړي. او د روسیې اپوزیسیون ډلې پلان لري چې نن په مرکز ماسکو او سن پیټرزبورګ ښار کې مظاهره وکړي. اپوزیسیون ډلې وایي که څه هم چې ښاروالۍ ورته اجازه نه ده ورکړې، دوی به بیا هم په ماسکو کې مظاهره وکړي. د روسیې اپوزیسیون ډلې ادعا کوي له هغه وخته چې ولادیمیر پوتین د جمهور رئیس په څوکۍ ناست دی، د دوی د فعالیتونو مخه نیول شوې او فشار پرې زیات شوی دی. د اعتراضونو له اعلان سره په یو وخت روسي چارواکو د اپوزیسیون د مخکښ مشر د تورونو دوسیه بیا راوسپړله. چارواکو الکسی نافیل نیو د غرور تورن کړی چې نږدې 1,900,000 ډالر د سوداګرۍ په معاملو کې پټ کړی دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ده چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1296 متر او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. افغان ولسمشر له افغان سفیرانو او ډیپلوماټانو وغوښتل چې د دې هیواد د بهرني سیاست پر رڼا کې د افغانستان رښتینی استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هغه پلان تایید کړ چې په دې وروستیو کې په لویدیځو مطبوعاتو کې په اړه تبصرې خپرې دي. د سولې د عالي شورا یو غړي ازادي راډیو ته وویل
د دې ډرافت مسوده زموږ له خوانه تیار شوې ده، ولې په دې کې د افغانستان هغه ټول چې افغانستان د حکومت مهم ارګانونه د دې ټولو په مشوره باندې تهیه شوې ده.
او د ځوانانو پروګرام تندې څنګه هم لرو. افغان ولسمشر له افغان سفیرانو او ډیپلوماټانو وغوښتل چې د دې هیواد د بهرني سیاست پر رڼا کې د افغانستان رښتینی استازیتوب وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي نن د افغان سفیرانو او قونسلانو په کلنۍ غونډې کې په کابل کې وویل چې افغانستان په تیرو 11 کلونو کې په ډیپلوماتیکا برخه کې مهمې لاسته راوړنې درلودي او باید د افغانستان د بهرني سیاست پر رڼا کې دغه اړیکې لا پراخې شي. د سفیرانو ته په خطاب کې ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې دی له کورنیو سیاسي نظریاتو اخوا یوازې د افغانستان استازي ووسی، خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې ډیر افغان سفیران په واسطو ټاکل شوی دي، نو دوی د افغانستان ملي ګټې نشي ساتلی او په ډیره مشکله ده چې دوی وکړي چې د افغانستان لپاره رښتینی کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل اوربندې ریپورت لري.
د افغان سفیرانو او قونسلانو په کلنۍ غونډه کې ولسمشر حمید کرزي دوی ته په وینا کې سپارښتنه وکړه چې په بهرني هیوادونو کې د یوازې یو افغان ډیپلوماټ په توګه استازیتوب وکړي. ولسمشر کرزي په بهرني هیوادونو کې د افغان سفیرانو او قونسلانو په کلنۍ غونډه کې 15 ورځې په کابل کې دوام ولري د دوی مسؤلیتونو ته په کتلو وویل چې د افغانستان د بهرني سیاست پر رڼا کې د چلند وکړي. د ښاغلي کرزي په خبره اوسمهال ډېری افغان سفیران له یو شمېر سیاسي ډلو سره د تړاو سابقه لري، خو د په وینا غوره ډیپلوماټ هغه دی چې په بهرني هیواد نو کې اوازې د افغانستان استازیتوب وکړي.
تاسو په حقیقت کې د افغانستان د هر ګوشه، د هر قوم، د هر ژبې او د ټول ملت نمایندګان یاست. بهترین ډیپلوماټ زموږ هغه سړی دی چې په هغه هیواد کې دی مسؤل دی، هغه هیواد او په هغه هیواد کې نور خارجي ډیپلوماټان دی. یوازې او یوازې د دې پیاوړي ملت نمائنده وګوري او یوازې او یوازې د دغه خلیزخه د افغانستان خبر اوریدلې وي، نه د کوم تنظیم، نه کوم، نه د سیمې، نه د شي، بلکې د دې خاورې نمائنده وي.
افغان ولسمشر په تېرو یوولسو کلونو کې له بېلابېلو هېوادونو سره د افغانستان اړیکو ته په اشاره وویل چې حکومت یې توانېدلی له ټولو هېوادونو سره بېسارې پراخې اړیکې جوړې کړي. د چیل امریکا او هند سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونو ته اشاره وکړه. بیا ویل چې له پاکستان، ایران، روس او چین سره یې هم د ښو اړیکو لپاره کوششونه کړي. د ځینو راپورونو پر اساس چې په بهرنیو هېوادونو کې افغان سفیران له خپلو خلکو سره د قوم، ژبې او نورو مسایلو له مخې چلند کوي، خو ښاغلي کرزي له ټولو سفیرانو وغوښته چې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي او افغانانو د قربانی یادونه دی وکیم. خو د سیاسي چارو شمیر په هان وای چې په بهرنی هیوادونو کې به افغان ډیپلوماټان ځکه د ولسمشر کرزی سپارښتنې پرانه کې چې دوی د بیلابیل خواو په سپارښتنه ټاکل سیوي. په خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر افغان سپیران د خپل ګټو په فکر کې دي او کله چې دنده پای ته رسیدلې تښتیدلې دي. تمه ده چې د افغان سفیرانو او قونسلانو په 15 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بهرني سیاست پر تګلاره خبرې وسي او پر دې هم خبرې وسي چې څنګه له دې تګلارې څخه د افغانستان په ګټه کار اخیستل کېدای سي. راپور نه وایي چې په تېرو شاوخوا درو کلونو کې لسګونه افغان ډیپلوماټان چې بهرنیو هېوادونو ته د دندو لپاره استول سوي تښتېدلي او بیرته هېواد ته نه دي راستانه سوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو پوهان وایي په بهرنیو هېوادونو کې افغان ډیپلوماټانو تر اوسه د افغانستان رښتینی استازیتوب نه دی کړی. دوی وایي ډیر هغه کسان چې د سفیرانو او قونسلانو په نوم بهرنیو هېوادونو ته استول شوي دي په اصل کې ډیپلوماټان نه دي. خو ولسمشر کرزی دوی ته په وینا کې سپارښتنه وکړه چې د بهرنیو هېوادونو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې دي د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. معصوم میوند له پخانی افغان ډیپلوماټ سره احمد سیدی سره مرکه کړې ده چې البته یو برخه په راپور کې هم تاسو واوریده او له هغې د ولسمشر د سپارښتنې او اندېښنو په اړه پوښتنې کړې دي. وابهرو
څوک نشي انکار کولی شي هغه د افغانستان نمایندګان سیاسي یعنې سفیران، جنرال قونسلان، ډیپلوماتان چې په خارج کې مقرر په دوه درې کالو کې 80% بیرته افغانستان ته نه دي ګرځېدلي. زه نه واخلم مثلا سفیر امریکا ویکتور علاقي هغه افغانستان سفیر شاته وو، فرانسې رانغي، کاناډا رانغي، جرمني رانغي، سویډن رانغي، ایټالیا رانغي او نور رانغي. جنرال قونسلان هم داسې ونه شي د کاناډا جنرال قونسل رانغي، د جرمني جنرال قونسل رانغي، د امریکا
سیدی صاحب یو بل خبر، حاضر سفیران په بهرنی هیوادونو کې د افغانستان دی یا جنرال قونسلان چې دی دا تر کوم حد پورې توانېدلی؟ ولسمشر کرزی خو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنو ته په ډیپلوماټیک اړخ کې اشاره وکړه چې افغانستان ښه لاسته راوړنې درلودلې دي. دغه استازي تر کومه ځایه توانېدل چې د افغانستان رښتینی استازیتوب هلته وکړي او د افغانستان بهرنی سیاست هلته په یو غښتلي حالت کې وساتي؟
بهرنی سیاست چې په شورای ملي تصویب کړی وي چې جمهور توشي کړی داسې سیاست تر اوسه تصویب نه دی شوی. محترم کرزی د بعضو مملکتونو سره استراتیژیک قراردادونه امضا کړی چې دا یو دستور ده، اما د سفیرانو وظیفه ده چې دا قرارداد استراتیژیک یعنی د هغه د انکشاف لپاره، د هغه د تطبیق لپاره، د هغه د عملي لپاره ګام پورته کړي. متاسفانه چې په دې باره کې ګام نه دی پورته شوی. نو دا سهار کو کوم هغه وخت قرارداد استراتیژیک ګټه کوي چې له موږ سفیران فعال وي. فقط اکثر سفیران مسکول دي چې څنګه د زړه څوکې بیا له دورې چې تکمیل شو کپلان د تختي مشکل دا ده چې په وزارت خارجه کې په لیاقت، فعالیت، په سیاست ټول خلکو مقرر یو تعداد برابرۍ جایدي فرمایش ورکوي، یو تعداد پارلمان غړي فرمایش ورکوي، یو تعداد قومندان صاحبان فرمایش ورکوي، یو تعداد وزیران فرمایش کوي. فرمایشي خلک د خلخه به تختي.
ستاسو په نظر باندې د حل لارې څه دي یا د کوم لارو چارڅخه افغان حکومت کار واخلي؟
بهترین لاره دا ده چې کردی سره هدایت ورکړي چې په وزارت خارجه کې داسې خلک به مقرر شي چې یو د افغانستان او د منطقې او د جهان په سیاست پوه خلک وي، تجربه به ولري، د مملکتونو په ژبه په اصطلاح باندې پوه وي، فرمایشي خلک نه وي. داسې نه وي چې یو راوړی جهادي خط ورکړی چې دی سفیر شي. داسې خیانتونه باید له منځه لاړ شي. فقط لیاقت اهلیت ګټه به تاسو باندې لیاقت اهلیت په افغانستان یو ارمانی خبره ده. یعنې چې راوړی جهادي فرمایش ورکړي، قومندان فرمایش ورکړي، څه سره خامخا مقرر کیږي. زه داسې ډیپلومات پیژنم چې په خارج کې د سواد به لري، ته خو پرېږده چې سیاست خارجي به کوي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د دې خبرونې تر ختمېدو وروسته په درې بجو باندې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې دوه ساعته به دوام کوي. د چنن په دې پروګرام کې بچي د دې پروګرام یو کوربه عصمت سروان را سره د اوس په سټوډیو کې دی. عصمت، تاسو د نن په پروګرام کې څه لرې تر شنه اسمان لاندې نن څه دي؟
نن موږ غواړو چې په دو جلا موضوعاتو خبرې وکړو. په اول ساعت کې به چې د کورونوي چارو د وزارت ویان ښاغلی صدیقي به هم برخه ولري، د سیمه ییزو پولیسو یا اربکیانو په باس کو چې یو شمېر خلک ترې شکایت لري.
لختي هم ډېر پیغامونه مزدي رادیو ته راځي،
او خلک پیغامونه کې هم لیکونه کې هم. په دوهم سات کې د ولسی جرګې له لوري د یولس وزیرانو په استهزاء باس کو کوشش کو چې اوریدونکو په دې هم پوه شي زموږ د کارپوهانو له خولې چې ولی وزیران شي زاکی شي، دوی ولی بودیجه نشي مصرف، ولی دی بودیجه دی مصرف بلار کې ستونزې او خندونه څنګه دي څه دي. نو هله لرو چاوریدون کې
ډېر ښه معلومات
خلکو ته تر 15 بجو دا پروګرام ووري.
ان شاء الله تر 3 بجو باندې مدا پروګرام شروع کیږي او تر 15 به دوام کوي. عصمت سروان به بیا سټډیو ته راځي، خو اوس عصمت نه پریدو چې سټډیو نه ووزي. لا یو مطلب جوړ کړی دی، تورې کړی دا غو بمنګ ته وړاندې کی د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره هغه پلان تایید کړی چې په یو شمیر لویدیزو رسنیو کې جزئیات خپاره شول. د سولې د عالی شورا یو مقام ازادي رادیو ته ویل چې دا پلان چې د 2015 کال تر پای به عملی کیږي ډیرو مشورو وروسته چمتو شوه دی. عصمت په دې اړه باندې معلومات راټول کړي دي، راته بووي چې د دې پلان په اړه باندې خبرې څنګه دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې پلان چې تیره اونۍ په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرې موافقه وکړه، د افغانستان د دولت له لوري له ډیرو سلام مشورو وروسته چمتو شوه دی. د سولې دا پلان 15 مرحله لري. په لومړي پړاو کې به د یو بل پر خاورې بریدونه درول کیږي. پاکستان به طالب بندیان افغانستان او یا دریم هیواد تسپاری. پر طالبانو به فشار زیاتوي څو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړي. په دوهم ګام کې چې باید د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې عملی شي، د سولې د خبرو لپاره طالب مرکچانو ته د لارې ورکول، له طالب مرکچانو سره د تماس ټینګول، د سولې د پروسې پر شرایطو موافقه، او د ملګرو ملتو او د امریکا له تورو لیستونو څخه د نورو طالبانو د نمونو استل شامل شي. د پلان په دریم پړاو کې چې د راتلونکي میلادي کال د ستیو شپږو میاشتو لپاره دی، ویل شوی چې اوربند به ټینګیږي. د جګړې د نه کولو په شرط به طالب بندیان خوشی کیږي. همداراز پلان وړاندیز کوي چې طالبان کولی شي چې پر یوه سیاسي غورځنګ یا تحریک بدل شي. د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په شمول په ټولو ټاکنو کې برخه واخلي یا ځانونه کاندید کړي. په لویدیځو مطبوعاتو کې دا هم ویل شوی چې پلان د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د طالبانو لپاره دولتي چوکۍ ځانګړي کوي. خو د سولې د عالی شورا غړي عبدالحکیم مجاهد دا موضوع پکله کړی دی. د ازادي رادیو ته وویل د دې پلان بله متاسفانه چې دا ژغ آماده نو. عبدالحکیم مجاهد ویل چې دا داسې نه دي شوي، بلکې په پلان کې په دې تاکید شوی دی چې افغانستان به واحد وي او یووالی به ساتل کیږي. د ویل چې په پلان کې دا نه دی ویل شوي چې کوم ولایت به چاته ورکول کیږي. د سولې په دې پلان کې چې تر 2015 پورې به عملی کیږي، د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه شوې چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د استلو په برخه کې ګډ کار وکړي، څو د طالبانو مشران په خبرو اترو کې برخه واخلي او د سفر په محال امنیت تضمین شي. د لویدیځو خبری رسنیو رسنیو د راپور لمخه په ملګرو ملتو کې ډیپلوماټان وایي چې له تورو لیستونو څخه د طالبانو د استلو په باب خبري پیل شوې دي. د طالبانو نمونه تیر کال د القاعده له لیسته بیل کړی شول، خو له تور لیسته د طالب مشانو د نمونو لپاره د افغانستان د حکومت حلزلی به یو لړ ستونزې هم ولري. روسیا چې د امنیت شورا دایمي غړیتوب او د ویټو حق لري، شایي له تور لیسته د طالبانو د نمونو له استلو سره موافقه ونه کړي. له اوسني سیستم سره سم 122 طالبان د سفر له بندیزه موقتا استثنا ګرځول شوي. تر دې مخکې د طالبانو یوازې 2 تنو مشانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې سعودي عربستان ته د سولې د خبرو لپاره لاړ شي او یا د تداوی لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي. د موقتی اجازه به د طالبانو یو جګپوري سیاسي غړي شهاب الدین دلاور ته موقع ورکړي چې په لنډو ورځو کې پاریس ته لاړ شي او هلته له نورو افغانانو سره په یو کانفرنس کې برخه واخلي.
مننه عصمت سروانو چې د سولې د جوړ شوي پلان په اړه معلومات راکړل. د دې پلان د جزئیاتو په اړه یو څه خبرې وکړي عصمت سروان. د نورو معلوماتو لپاره د سولې د عالي شورا د غړي حکیم مجاهد سره هم خبرې کړي او ترې معلومات یې غوښتي.
د دې پلان د جزئیاتو په اړه زموږ شاوریدونکو ته معلومات راکړي.
دا ډیر مهم پلان ده. دا یوازې نه دی دا چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وګړو په یوازې سر باندې جوړ کړی دی، که څه هم د دې ډرافت مسوده زموږ لخوا نه تیار شوې ده، ولې په دې کې د افغانستان هغه ټول د افغانستان د حکومت مهم ارګانونه د وزارت خارجه نیولې تر امنیت ملي پورې او تر ریاست جمهوري پورې دا د ټولو په مشوره باندې تهیه شوې ده. او د دې پلان اساسي هدف دا ده چې څنګه کولای شي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ، د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد یو داسې فضا رامنځته شي چې په تدریجي ډول باندې تر 2015 پورې په افغانستان کې جنگله مکمله پای ته ورسیږي او دلته یو باثباته تلپاتې سوله رامنځته شي او په افغانستان کې میشته ټولې ډلې او ټولې پرګنې د افغانستان په حکومت کې شاملې وي. هېڅ ډله هم ځان دې د افغانستان
حکومت مجاهد صاحب له راپورونو سره سم د پاکستان حکومت د دغه هیواد ولسمشر له دې پلان سره موافقه کړې ده. څه فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان یعنی طالبان به هم دا پلان ومني؟
د دې لپاره چې دا پلان 4-5 مرحلې لري، تر څو چې زموږ روابط او زموږ تعلقات د دې 5 مرحلو نه تیریږي، زما زه عقیده لرم چې د وسلوالو مخالفینو لپاره دومره گنجایش وجود لري چې هغه د راتلونکي لپاره په افغانستان کې هم په سیاسي لحاظ باندې، هم په اجتماعي لحاظ باندې، هم په اقتصادي لحاظ باندې ځان مسؤول او محفوظ حس کړي او ځان په دې باندې بریالي شي چې دوی په افغانستان کې د یو مهم عنصر په شکل باندې د افغانستان په سیاست او ټولنه کې د رول بولسی او د دې ته د احترام سترګو کتلې.
پلان کې د سیم ویل شوې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بس په سعودي عربستان کې خبري کیږي. آیا د خبرو لپاره هم ګامونه په نظر کې دي چې په کومه مرحله کې به خبري کیږي، په کومه مرحله کې به اوربند ټینګیږي؟
د خبرو اترو لپاره او د وسلوال مخالفینو سره د روابطو د اړیکو نیولو لپاره د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا دا میدان ډیر پراخ پرې شي ده، که هر چیرته هم د وسلوال مخالفین ځان آرام محسوس کړي، که هغه سعودي عربستان وي، که قطر وي، او که د ترکیه حکومت وي، او حتی که په داخل کې په افغانستان کې د افغانستان پلازمینه کابل وي، د سولې د عالی شورا د افغانستان حکومت دې ته آماده ده چې د وسلوال مخالفینو سره کښېني او روان
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حکیم مجاهد و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په روانه خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مهیروي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبري او په درې بجو باندې ترشنه اسمان لاندې پروګرام مهیروي چې تر 5 بجو به دوام کوي. اوس به دې ته راشو چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي پر حقانی شبکې لګیدلي بندیزونه به پر دې شبکې نسبي اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر حقانی شبکې تعزیرات وضع شوي، خو لا هم د شبکه د افغان حکومت په وړاندې لوی ګواښ دی. په عین حال کې د پوځي چارو کتونکي وایي چې په تور لست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره د دې شبکې فعالیتونه ټکنی شوي او تر ډیره حملې د طالبانو د کوټې شورا لخوا کیږي. پر حقانی شبکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا کابو درې میاشتې مخکې بندیزونه ولګول شول. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
افغان حکومت او پوځي سیډونکو د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر حقانی شبکې د لګیدلو بندیزونو د اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې په تور لست کې د حقانی شبکې شاملول د دې شبکې د ملاتړو لاسونه یو څه لنډ کړي، خو وایي چې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې همدا شبکه یو ستر ګواښ بلل کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا او ملګرو ملتونو د سازمان لخوا پر حقانی شبکې لګیدلې بندیزونه ګټور دي، خو ټینګاري وکړ چې له افغانستان څخه بهر باید د دې شبکې مرکزونه له منځه ولاړ شي.
مهم ټکی د افغانستان د خلکو لپاره دا دی چې دغه شبکې کاملا له منځه لاړ شي، ترڅو د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره نور دوی ګواښ نه وي. خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د حقانی د القاعده او طالبان اصلي مراکز دا څنګه د افغانستان د مرګ اخوا کې د پاکستان کې دي. د خلکو توقع دا ده چې دغه شبکې کاملا نابود شي.
حقانی شبکه په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځو برخو کې د ډیرو حملو مسؤوله بلل کیږي. دا شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ایسف پر قومندانۍ د وسلوالو حملو مسؤوله هم بلل شوې ده. د دې ترڅنګ افغان حکومت وایي چې په جنوب او جنوب ختیځ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ډیری حملې حقانی شبکه ترسره کوي او ټینګار کوي چې له دې شبکې څخه د پاکستان استخباراتي او ځینې نورې کړۍ ټینګ ملاتړ کوي. حقانی شبکه د امریکا لخوا د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان او بندیزونه پرې ولګول شول. د امریکا له دې اقدام وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو کمیټې هم د شبکه د دې سازمان په تور لست کې شامل کړه. د پوځي چارو سیډونکو جاوید کوهستانی وایي چې د اقدام د حقانی شبکې پر فعالیتونو جدي اغیز کړي او هغه ډلې چې د شبکې ورته مالی او نور امکانات رسول ډېری کمزوري شوې دي. دی وایي د دې شبکې فعالیتونه یو اندازه کم شوي او په دې وروستیو کې موږ د دې شاهدان یو چې ډېرې حملې په جنوب او جنوب لویدیځ کې تنظیمیږي او د کوټې شورا ډېره فعاله شوي. د حقانی شبکې هغه ډله ییزې وسلوالې حملې په تیره چې کابل یې له ګواښ سره مخامخ کړی و اوس مهال کمې شوي دي. په عین حال کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو شمیر خلک وایي چې پر حقانی شبکې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لګیدل خی د افغان حکومت لخوا د سولې روانې هلې ځلې ټکنۍ او د دوی په سیمو کې د دې شبکې فعالیتونه لا جدي شي. افغان حکومت تل ویلي چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه له افغانستان څخه بهر د پاکستان په قبایلی سیمو کې دي او تر هغې چې د هغوی د خوندي ځایونه له منځه ولاړ نه شي نو له تروریزم سره مبارزه به هم لازمي نتیجې ته ونه رسیږي. که څه هم پاکستان ډیر کله د افغان حکومت لخوا دا ډول تورونه رد کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې پر پاکستان باید د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې فشار زیات شي ترڅو هلته د وسلوالو مخالفانو پټ مرکزونه وتړي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د نږدې $1,000,000 په ارزښت د خزینه نرسانو او قابلګانو د روزنیز مرکز او لیلیې لپاره دوه ودانۍ جوړې شوې دي او ګټې اخیستو ته سپارل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په اړه معلومات راکوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د خزینه نرسانو او قابلګانو لپاره روزنیز مرکز او شپغالی دوی ودانۍ جوړې او دیاد ولایت چارواکو او یو شمیر میرمنو په ګډون افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پکتیکا والی محب الله سمین په خپلو خبرو کې د یاد مرکز پرانستل په روغتیایي برخه کې مهم ګام و بالا وویل چې له دې وروسته به د دې سیمې نجونې په همدې روزنیز مرکز کې د قابلګانو او نرسانو په توګه روزل کیږي او سیموالو او میرمنو لپاره به روغتیایی خدمتونه وړاندې کوي.
لدی ورسته به د پکتیکا خويندې په دغه مرکز کې تربیه کیږي او دی به قابلیتګان شي بیا بل ورسته ان شاء الله کاوالو خويندو ته او ټول ټول پکتیکاوالو ته د خدمت مصدر وګرځيږي. او دا د پکتیکا په ولایت کې یو خورا بلخ پرمختګ ده.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل خروټی وایي نوموړی مرکز چې دوی ودانۍ لري د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته د نږدې یو میلیون ډالرو په ارزښت په څلور جریبه ځمکه جوړ شوی چې په طبي وسایلو دوه څلوېښت سمبالې خونې، کتابتون، استوګنځای او نور اړین ملحقات لري.
په پکتیکا ولایت کې د قابلګانو د تعمیر ځای نه و. نوې قابلګانې چې استخدامیږي هغه به د پاخه او اساسي تعمیر کې دلته د اوسېدا ځای د دې تدریس ځای ابدل تکیږي.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په هغه کې د روغتیا په ګډون په ټولو سکتورونو کې د ښځو ونډه پیکه او کمرنګه ده. کتونکي تمه لري چې د یاد مرکز پرانستل به د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره یو بل ګټور ګام وي.
سات ګورم دوه نیمې بجې دي. جنقال کوزې استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن وایي په افغانستان کې د سولې لپاره له وسلوالو طالبانو سره خبرې ستونزمنې خو ډېرې ګټورې دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له افغان سفیرانو او جنرال قنصلانو وغوښتل چې د هیواد د بهرني سیاست په رڼا کې باید په کوربه هیوادونو کې د افغانستان رښتینی استازیتوب وکړي. ښځو ته په میراث او د ځمکې په ملکیت کې د حق ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. زیات شمېر هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتو په یو ښوونځي کې د وژل شوو شلو کوچنیانو او شپږو غټانو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې. د مصر د اساسي قانون د مسودې لپاره نظر پوښتنه نن پیل شوه. پاکستان او هند په خپلو کې د ویزې نوی سیستم جاری کوي چې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تګ راتګ کې اسانتیا رامنځته شي. او د روسیې اپوزیسیون ډلې پلان لري چې نن په مرکز ماسکاو او سینټ پیټرزبورګ ښار کې مظاهره وکړي.
د استرالیا دفاع وزیر وایي هغه افغانانو ته چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریت سره مرسته کړې ده د دې هیواد دروازې پرانیستل کیږي. لګروسته په دې اړه باندې تفصیل اوري تاندې څنګه اونیس پروګرام هم لرو. خو زده چې د هلمند کرنی ریاست غوړي په هلمند کې تولید کیدونکي کرنیزو محصولاتو ته د هلمند سوداګرو په واسطه بازار پیدا کاندي. په دې اړه په لخکرګا کې د کروندګرو او ملي سوداګرو ترمنځ غونډه هم جوړه شوې وه. په داسې حال کې چې د هلمند یو شمیر سوداګر اگر وایي د دوی صادراتي کارونه تر هر چا ډیر د افغان دولت له لوري زندول کیږي. کارپوهان بیا وایي چې چرته په هلمند کې د ملي سوداګرو د کروندګرو محصولاتو ته بازار پیدا کړي نو د کوکنارو د کښت سره به هم د کروندګرو علاقمندي کم شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په ریپورت کې.
د هلمند کرهنې د ریاست په منځګړیتوب د کروندګرو او سوداګرو ترمنځ په لومړي ځل یو مشورتي غونډه وشوه چې کوه کولای سي د دې ولایت کرهنیز محصولات تر ملي او نړیوالو بازارونو پورې ورسولای سي. خدای غ خبرې دي چې د کلونو راهیسې د بزګرو پر خوله راځي خو لا رښتیا سوي نه دي. کته هم په هلمند کې د اقتصاد او بیارغون په مسایلو کې بیلابل کانفرنسونه او غونډې جوړې سوي دي. خو د هلمند د کرهنې رئیس انجنیر عبد الله احمد زیوی د کروندګرو سره د سوداګرو دغه لومړی غونډه په دې هدف جوړه سوي ده چې کروندګر د خپل زراعتي محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي او د کوکنارو د کرلو څخه لاس واخلي.
منګل او شورونه تر دې د مو پورې انده هڅه کوي چې د خپل کرنیزو او د حیواني محصولاتو لپاره یو بازار پیدا کړي. دا چې اوس منګل دې هدف ته ورسېدل او د هدف مترلاسه کړ دا ډیر زیار او کوښښ و. ولې په دې برخه کې ډونرانو موږ سره دومره علاقه مند نه ښودله. اوس موږ هغوی دې ته مجبور کړی دي چې موږ سره په دې برخه کې کار وکړي. یو بل موضوع دا ده چې د بزګرانو متواترې غوښتنې هم دا وي.
په هلمند کې مې سوداګر وایي په غو صورت کې د بزګرو زراعتي محصولات له هیواد بهر بازارونو ته لیږدول سي چې دولت د دوی سره د کارونو په صورت کې مرسته وکړي. د هلمند د ملي سوداګرو د اتحادیې غړي حکمت الله وایي کله چې سوداګر افغاني محصولات بهر ته لیږدوي د ورځې پر ځای اونۍ او میاشتې د هغې پر کاغذ پرانۍ لګیږي چې په دې ډول زموږ توکي د بهرنیو قراردادیانو له فکره ولیږي.
د دې پر ځای چې زموږ سره ادارات کومک وکړي یا موږ سپورټ کړي موږ ته خنډونه ایجادوي موږ ته مشکلات جوړوي. که زه یو شی غواړم چې محصول یې کم زه هغه که پنځه ورځې هغه محصول لیږدي په میاشت څه محصول ورکړي.
د هلمند محصولات که زراعتي محصولات دي که حیواني محصولات دي او تازه او وچې میوې دي غواړو چې دا خارج ملکونو ته انتقال کړو.
کلونه کېږي چې په هلمند کې د تولید کېدونکو زراعتي محصولاتو لپاره پر بازار موندنه خبرې کېږي، خو په عمل کې داسې څرک نه تر سترګو کېږي. ویل کېږي که چیرې د کروندګرو لپاره د هغوی د میوه دانو بازار وموندل سي، د کوکنار سربه هم مبارزه کې اسانتیاوې راسي. د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی او بزګر عصمت الله وایي دوی په دې خاطر نور زراعتي توکي نسي کرلی چې مینهوال نه لري. عصمت الله وایي که چیرې سوداګر د دوی کرهنیز محصولات په ښه قیمت رانیسي، هم اقتصادي ستونزې هوارېږي او هم د کوکنارو سره د کروندګرو علاقه کمېږي.
دلته دوی دا ځای نه لري چې وساتي او دوی ورته دغه کیسې دلته وساتي او څه وخته ورځي د منطقه کې پاتې شي. دوی سره وړه قسم درس خرڅ کې پاتې شي، مجبورې ورکوي. دوی ځای نه لري چې کښېږدي. یو ځای یو ساعت وخت هم دوه ساعته وخت نه لري. ورځ دوی دلته پاتې شي او میاشت پاتې شي، بعد هغه ښه کولی دی وکړي. تاریخ نه دي څه کس کوي. تاریخو دغه تکلیف هم جوړ دی. تاریخو تکلیف ډېر دی، مثلا زرګرداري ډېره ده.
هلمند د هر ډول دانو د کرلو لپاره ځمکې او مناسب اقلیم لري. څه موده وړاندې د کرهنې ریاست خبر ورکړ چې کولی سي زعفران او لمرګولي هم په هلمند کې د ښه زراعتي محصول په حیث کروندګرو ته ورکړي. ویل کېږي هلمند د هیواد او نړۍ په کچه د کوکنارو د شیرې د تولید او کرکلي په برخه کې پراخه ونډه لري. محمد علي ازدای، د ازادي راډیو هلمند.
د امریکا د متحده ایالاتو په شمالي ایالت کینیسکت کې د یو خونځي پر زده کوونکو تر حمله وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه عکس العملونه خپاره شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي نن دا پیښه وغندله او پر ماشومانو حملې د نه منلو وړ وبللې. په دې اړه فرشته جلال زئی ریپورت لري.
د امریکا په شمال کې پر یو ابتدایي ښوونځي د یو هلک لخوا په پرونی وسلواله حمله کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه وژل شوي، چې تر شلو زیاتې ماشومان دي. نن سهار د نړیوالو رسنیو لخوا د جمهور رئیس باراک اوباما ګڼ شمېر شړغوني عکسونه او له خفګانه ډکې خبرې خپرې شوې دي. د مسلې د نړۍ په کچه عکس العملونه پارولې دي. نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د امریکا له خلکو سره په دې پیښه کې د خواشینۍ او غم شریکۍ پیغامونه خپاره شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزي نن په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې له افغانانو سره د دغسې خواشینونکو پیښو درک ډیر دی، ځکه د ده په وینا په دې هیواد کې تل دغسې پیښه کېږي چې ماشومان پکې وژل کېږي.
د امریکا ملت د دې دردونکې حادثې خپل تاثر او تسلیت وړاندې کوو او هیله مو دا ده چې داسې حوادث په هیڅ ځای کې د نړۍ پر هیڅ ملت باندې رانشي. افغانستان خصوصا د داسې حادثو په درد پوه دی، ولې چې تقریبا هر ورځ زموږ پر ملت باندې دا دردونه راځي او ورسره دست په ګریبان.
د امریکا پولیس وایي چې پرون د دې هیواد په شمال کې د کینیټیکټ ایالت په یوه ابتدایي ښوونځي کې پر زده کوونکو او ښوونکو دغه حمله د ادم لانزا په نوم یو شل کلن هلک کړې وه. ادم لانزا اول په خپل کور کې خپل مور وژلې او بیا تللی په ښوونځي کې پر زده کوونکو ډزې کړې او بیا یې ځان وژلی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې دې پېښې د امریکا د ولس زړه مات
کړی. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. They had their entire lives ahead of them.
نن په ورځ سو یو کې زیات شمیر ماشومان وو. د پینځو اولسو کلونو ترمنځ شکلي واړه ماشومان. دوی ته ټول عمر په مخ کې پروت وو. په ورځ سو یو کې شوونکی هم وو. هغه شزی او سړی چې خپل ژوند یې زموږ له ماشومانو سره مرسته توقف کړی وو. څو زموږ ماشومان خپل ارمانونه تر سره کړي. نن ورځ زموږ سړونه مات.
The women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams. So our hearts are broken today.
د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد نن د امریکا خلکو ته د خواخوږي په پیغام کې وویل د جمهور رئیس اوباما او د هغه د ولس په څیر سموږ زړونه هم مات شوي دي. د پېښې پر بیلابیلو انټرنیټي سایټونو په ځانګړي ډول ټویټر او فیسبوک د امریکا په متحدو ایالاتو کې د وسلې درلودلو د بندیز او د وسلو د کنټرول په اړه بحثونه پرولي. ویل کېږي چې په امریکا کې 300 میلیونه میله وسلې له خلکو سره شته. داسې ویل کېږي چې شایي نږدې په نیمایي امریکایي کورونو کې وسله موجوده وي. نن په امریکا کې خلکو د سپینې ماڼۍ پر وبپاڼه د موږ ولس وی د پیپل په نوم یوه انټرنیټي یا آنلاین عریضه یا پټیشن خپور شوی دی. د دغه پټیشن یا د دغې عریضې هدف د امریکا پر دولت فشار راوستل دي، تر څو داسې قوانین رامنځته کړي چې په امریکا کې د وسلو په درلودو محدودیتونه ولګوي. پر دې پاڼه لیکل سوي. په داسې حال کې چې پر دغه مسله د ملي بحث ترسره کیدل مهم دي، یوازې د قوانینو له لارې د داسې قتلونو مخنیوی کیدلی سي چې د غیر مسؤولو کسانو په لاس کې د وسلې په حملو کې وژل کیږي. د امریکا کانګرس د شایي چې په دې اړه قوانین رامنځته کړي تر څو دا مسله څرګنده او محدوده شي چې د امریکا وګړي د کومو شرایطو له مخې وسلې درلودلی شي. په جاپان کې چې د وسلو پر درلودو شدید بندیز دی او په دې ارتباط د جرایمو سطحه ډېره ټیټه ده، د امریکا په شمال کې پر ابتدایي ښوونځي د حملې خبر د جاپان د سبا ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه تر خبر مخکې خپور شو. د جاپان NHK تلویزیون خبریال د حملې له ځایه وویل چې په زخمیانو کې 15 تنه ماشومان جاپانیان دي، خو دا رپورټ د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د جاپان صدراعظم د امریکا خلکو او ولسمشر ته د خواخوږي په پیغام کې ویلي د جاپان خلک د وژل شویو کسانو له کورنۍ او خپلوانو سره په دې غم کې شریک دي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتي وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
د استرالیا دفاع وزیر وایي هغه افغانانو ته چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریت سره مرسته کړې د دې هیواد دروازې پرانیستل کیږي. ستیفن سمیت خبریالانو ته وویل هغوی چې له استرالیا سره د افغانستان په ماموریت کې په بیلابیلو برخو لکه ترجمانۍ، د مرستې رسونې په چارو، سوداګرۍ او پولیسو برخې کې مرسته کړې ده. دوی به په استرالیا کې د اوسېدو پر غوښتنه باندې غور وکړي. په دې اړه اجمل اند معلومات راټول کړي.
د استرالیا د دفاع وزیر ستیفن سمیت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د استرالیا د حکومتي ادارو لخوا په کار ګمارل شوي وو که په خپل هیواد کې له دوی سره د کار کولو له کبله له امنیتي ستونزو سره مخ وي، کولی شي چې په استرالیا کې د اوسېدو غوښتنه وکړي. د استرالیایي اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې ویل شوی دی هغه افغانان چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال د استرالیا د پوځي او حکومتي ادارو سره په بیلابیلو برخو لکه ترجمانۍ، سوداګرۍ، د بشري مرستو پر رسونه او پولیسو کې کار کړي، د استرالیا د بشري مرستو د پروګرام پر بنسټ یې په استرالیا کې د استوګنې پر غوښتنه خبر کیږي. دا پروګرام هغه پروګرام ته ورته دی چې استرالیا په عراق کې هم پر مخ وړی وو. کله چې له عراق څخه استرالیایي ځواکونه ووتل نو دې هیواد له 1500 څخه تر 600 پورې عراقیانو ته په خپل هیواد کې د استوګنې زمینه برابره کړه. د پنځشنبې په ورځ د استرالیا د دفاع وزیر ستیفن سمیت خبریالانو ته وویل استرالیا د هغه افغانانو په وړاندې چې له دوی سره د افغانستان په سیمه ایزو پروګرامونو کې مرسته کړې خپل مسؤلیت پیژني او کچېرې هغوی له افغانستان څخه د استرالیایي او ناټو ځواکونو له وطن وروسته له کوم خطر سره مخ وي نو ورسره مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د ماموریت پر مهال په زرګونو افغانانو په بیلابیلو برخو کې له نړیوالو پوځي او ملکی ادارو سره کار کړي، خو چې ناټو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي نه یوازې دا چې د په زرګونو افغانان د بیکارۍ له خطر سره مخ دي، بلکې یو شمېر یې له امنیتي خطرونو سره هم مخامخ دي. تر دې مخکې یو شمېر نور هیوادونو هم ویلي و چې هغه افغانانو ته به په خپلو هیوادونو کې د استوګنې زمینه برابره کړي چې د افغانستان په ماموریت کې له دوی سره کار کړي. د استرالیا د دفاع وزیر ویلي دا به ستونزمنه وي چې ووایي په استرالیا کې به د هغو افغانانو د استوګنې په کوم شمېر غوښتنې ومني چې له دوی سره یې کار کړي، خو زیاته یې کړه له دې کسانو څخه به استرالیا کې په سلګونو کسانو ته د استوګنې زمینه برابره کړي. د ستیفن سمیت په وینا د دې کسانو څخه د هر یو په اړه به په یوازې ډول پریکړه کیږي. استرالیا د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نږدې متحدینو څخه وو. د هیواد څخه اعلان وکړ چې افغانستان څخه خپل سرتیری تر ټاکلي وخت مخه د 2013 میلادي کال په لومړیو کې وباسي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
دوستانو سلامونه، وګمره شیدیم ل
نورګل شفق سره یوې بلې تاندې څنګه ته مو زه هم په مین را بول وګمی خو اوس دا دسمال راوړل دومره وړه او اسانه خبره نه ده. لا اوس دونه اوختل دي او
لسرو او سپینو زر سره د ناوی تلل دي.
خو بیخی هم داسې ده په واده کې به وږمه څوک سندری بولي څوک به ناڅي خو څه وایي وایي هغه سوځیږي
بله چې اور پرې بلیږي.
خو د هلک د کورنۍ له زړه به بس یوازې یوه خبر وي نو
بله کنو ځوانانو ولور یادوو چې ویل کېږي له سببې په افغانستان کې 1,000,000 ځوانان بې واده پاتې دي.
خو د نجلۍ د کورنۍ لوړې غوښتنې یا خو دوی له واده لاس په سر کوي ملګرو یا یې نورو هیوادونو ته په مسافرۍ مجبوروي او یا هم د ډیرو پیسو د پیدا کولو په موخه څه کوي وږمې
ناوړه لارې خپلوي شخصي.
خو نو اوس به داسې وکړو یو څو ځوانانو ته به غوږ شو.
بېخي سمه ده.
نوم مې عصمت الله رازي پغمان یم. ما واده نه ده کړی البته نامزدي شوی والله مصرف خو لس $2,000 شوی تر اوسه پورې نامزدي به ورکړه. ته چې هوټل کې به واده کوي اوس نه سبا چونه کې والا چې پلان کې داسې وکړو بستان کې داسې دونه به ولور راکوي او داسې به کوي دونه مزه کې قیمت یې هغه ته چې کور اخلو کور لکوي ډېر ځوانان دي چې ولور له سبا ته هغه چې بیا واده ورنه کې کنه هغه چې کورونه نه مجبور چې خراب کار باندې لاس پورې یا غلاو کې یا مثال بی عزتي چاته وړه خو مسخ انسان د کنه شیطان لري. مثال باز ځوانان دي کنه چې واده کې نه واده په سهار باندې ورته دروازه ټاکي کوي ما قرض خورا کا یا غو واده نه لذت سګړې نشو وړای کنه انا خدای چې بخښ تو واده ونی په دې خاطر ځم ولور به خل ماینځ لړشي او کای منو داسې یو شل 5000 افغانۍ د نزیات نه
خان بدر خان تر دین اندر شملته پلان ساتوي
کابل د قربا شفیع الله مینم ملګری مې دغه ولا درې کاله دوبه ته تره واغه پیسې نه ویدلته ولور پیدا کو نو درې کاله دوبه کې تیر کا دغه نه وګ چې هغه د کوجدي پیسې پیدا کړل او اجلار کرے برابر کړل خلاص تو عادت تر اوسه پیسې نه پیدا کړې نه چې هغه نشته چې تړون مړونو کې او چې څنګه مې سګو خوري مور پلار به دا نو غړي خپل لور اولاد پور کې واچي یا خرڅ کې نو داسې وغو کې به چې خپل اولاد ژوند آینده ښه کړي
د افغانستان سم نیمزوانان د دې لپاره چې سر د طرف نور باندې کوي ولور پوره کی نو بهر کې مزدوري کوي یا مغلطه معتادین شي یا مغلطه ورک شي ډوب شي دغه انډونیزیا په هغه کې څو وخت وړاندې ځوانان ډوب شول. فکر وکړي چې د دې بو سم نیمزوانان افغانان وو د افغانانو هغه ځوانان وو چې دوی د دې لپاره چې خپل هغه بو چې د سر د طرف نور باندې کړ شو دغه د پروتوکول په خاطر باندې بهر روان وو. دغه څه نه وځي غلطه دلته پیغلی تور سرونه د خپل پلار په کور باندې سپین کوي یو عمل هم دغه دی چې ډیر درانه بوجونه دوی نشي پورته کولای.
شفق صاحب د ولور تر څنګ د تلا سیټونه څو جوړه کالی ترې غوښتل کیږي.
په یو هوټل کې د واده پر مراسم خو مونږ تاسو پوهیږو چې په لکهاو افغانۍ مصرفيږي چې عموما په مرکزی ولایتونو کې په یو لوی هوټل کې واده کول د انجلې د کورنۍ لخوا یو مهم او ضروری غوښتنه وي کنه.
بله چې د زوم کورنۍ باید ورسره ومني. نو د غځوان ته بغوښ شو چې یو جالب خبر کړي.
خو دیم یو جالب خبر لري.
نوم یې مغفور الله دردمل د پروان ولایت دی چې ځلې موږ دغه وخت کوم مالک ته نه ورکو چې خطه خو مونږ لري یعنی ته تعمیر خې خانه می موټر دا یو ځلې مخواکه خو مدا چې مې نه لرو راس کلاړه
لخارونو کلیو تلاړ شو. په کلیو کې خصمه ده چې په هوټل کې به د واده غوښتنه نه کوي یا به موټر او کور نه تری غواړي. خو حال تاسو دي
خو حال د کيو څوک په 2,00,000 افغانۍ ونجلي وکړي نو تربوري راپاتېږي د نو کولو لپاره د هغه په 2 چنده قیمت کوي.
خو همداسې د ورو ورو بیا وګمه هماغه لوړ قیمت دود ګرځي او ستونزه هغه کسانو ته جوړیږي چې اقتصادي کمزوري.
نو شفق صاحب د څو ولایتونو ځوانانو مو پوښتلي
وته وګ به شو چې دوی د ولور پاړه څه وایي.
زمانو عبدالقیم د
کندهار شهر د شرنه اوسیدن که ځوانان د فار ټول جدي د شد زیات ولور دي دلته داس کارون نست کالج دی کوزداو کینو دی پروزانه باندې مثال دی د شد د ولور نس پر کواله لاس لاکاته د لاس لاکته هم رسیدل دي
اجبل نورې ما د غرجستان د پهنتون محصل د فر ولایت د فر ولایت کې د ولور موجود چې ډیر بلړت لری دی د باید دولت ودی ته پام لرنه وي کې باید یو نو قانون هغه ته جوړ کړي چې دا قیمت کښته راوي
زمانو عمر خان افسرزوی د خوست ولایت د شزید پهنتون محصل د خوست کې د ځوانانو په وړاندې د ولور مسله ده چې ډیر ځوانان دې ته مجبوروي د ولور قیمت چې پردي وطنو ته ولاړ شي او دولت باید په دې باندې باید زیات کوشش وکړي
نسیم یم د پکتیا ولایت احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی یم دا دوه کاله کېږي چې واده مې کړی ده خو متاسفانه چې د قرضو څخه یې نه خلاصېږم او اوس هم شپږ لکه اوله کرپۍ قرضدار یم او په پکتیا کې ولورونه ډیر جګ دي او دغسې مخ پورته روان دي
نن مې محمد حنیف بارک ته د غزنی ولایت یم ځوانان یې دې ته د کړی دي چې مقصد نورو ملکو ته ولاړ شي او دوی کاچاکي او په هر تکلیف چې دی نورو ملکو ته ځي او پیسې ګټي او راځي همدغه کار کوي ما خپل ورور د تقریبا د اوه کاله ووتو د تېره ورځې ټلیفون راغی چې زه قبول سوم په اروپا کې ده یعنې دا خلک ځي اروپا کې سمندرونه یعنې دوی غوښې مایان وخوري د دې خاطر چې مقصد پیسې لاسته راوړي
یو یو من وینم له حسین ارمانونه جانم ستا 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 په محبت کې
شفق صاحب دغه دوه سپینګرو ته به هم غوږ شو چې دلور ولور او مصارف د لاسه دیو زامن نه واده پاتې دي
او د بل ورونه
زه عبدالقیوم د قرباغ د ولسوالۍ اوسیدونکی مونږ فضل د خدای د پنځه ورونه یو ټول تحصیل کرده دي څوک ډاکټر ده څوک انجینر ده رسم و رواج زیات ده نو اول خدای شر در باندې کړي چې ته به یو کور ورته اخلي غریبانه کور هم شپیتاوی زر ډالر نه کم نه کیږي او بل دا شر در باندې کړي چې یاره واده به هوټل کې کوي هوټل کې چې واده کوي کم از کم لس دوه زر ډالر نور داسې پنځه شپږ زره ډالر رخبه طلا اخلي زیاتره ځوانان دې نه صرف نظر سي توې چې وس مې ورسیږي ا دې وس رسیدو په غبنه دې باندې به عمر تیری د ما یو ورور په خبر کې فانتون څخه خلاص ده په لندن کې د کارم کوي خو یقین دی وسه چې تر اوسه په دې نه یې توانېدلی چې دوه ورونه ته ودونه وکړو نو باید ټول افغانان داسې وکړي چې چاته لور ورکړي نه چانه ولور واخلي او نه چاته ورکړي
سلطان محمد د سروبي د ولسوالۍ د میاخي می رسول بابا وسیدونکه مون خواته درې لکه درې نیم څلور لکه پنځه لکه د سی حساب نور مصارف ډیر دی لول ورنه د همدغه وجه خلک ودونه نه کوي مشر زوی می رسیدل زلمای ده واده به خې نشته بس اقتصادي وجه ته ګور کړي سیالي شریکی خوندن سبا ډیر ده کنه چې کله موس برابر شي بیا کوله خیر ول ورونه جیسوی مصارف ډیر دی او دې ته دی چا وسه نه کیږي چې وسه وای نو ولې به ګرځي د هم سه بدبختی کی
د چاپس مکه ارمانونا فصل بو پرتوی د چا قسمت پی راحتونا بدل او پرتوی د چاپس
وګمی ولور داس ستونزه دا چینجلی او هلاک دواړه ځان منوي کنه
او رښتیا هم همدست شوه
ځکه ترڅو چې د ولور پیسې پوره کیږي د دوی عمرونه لوړیږي او د ځوانې شي به تیریږي
او څه مو د وړاندې د خزو چار وزارت لخوا د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو په موخه یو غونډه جوړ شوه د غونډې ته په وینا کې د نوموړي وزارت مسلکي مرستیال مشکان مصطفی وویل
چې ویل و دې
شما میبینئ کسانه ازدواج به خصوص در شهرهای
نن ورځ تاسو وینئ په لویو ښارونو کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د واده کولو عمرونه لوړ شوي دي په سلګونو زرګونو او حتی په میلیونونو ځوانان د همدې مسلې له امله نه شي کولی چې کورنۍ جوړه کړي او واده وکړي
خانواده را تشکیل
بتن وګمه د ښځو د حقونو یو افغان مبارزه شینکې کړو خیل بیا وای چې د لوی عمر نارینه او ته د وړون جن ودول هم د ولور د لوړاوي سبب شوه
نو خبرو ته یو عکس
در افغانستان یکی از سروې هایی که صورت گرفته بود یا تحقیق که صورت گرفته بود نشان داده که
د هغې سروې له مخې چې په افغانستان کې شوې ویل شوي چې نږدې شپېته سلنه نجونې له شپاړس کلنۍ په کم عمر کې واده کوي هغه کورنۍ چې اقتصادي کمزوری دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي خپل وړین جونې د ډیرو پیسو یا لوړ ولور په بدل کې د لوی عمر کسانو ته ودوي. بیا نو هما غلسته راوړل شویو پیسو باندې خپل اقتصادي ستونزې حلوي، خو هغه وړین جلې له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي دا چاته مهمه نه ده. نو د همدې له کبله ولور د ماشومانو د ودولو سبب ګرځېدلی.
ځوانانو د اسلام نه نظر مهر د وینجلې حق خو ولور حرام ګڼل شوی. د حج او اوقاف وزارت مرستیال کرامت الله صدیق وایي چې د لور خور پر سر د پیسو اخیستل چې په هر دم وی حرام دي.
هو، خو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هغه نکاح بهترین نکاح بلل چې مهر یې کم وي.
دویانه در اسلام رسمیت نداره، یک چیز زیادگی است که ورا
ولور په اسلام کې جواز نه لري. یو اضافي چیز دی چې په بیلابیلو نمونه خلک یادوي یا واخلي. یو ناسم کار دی، جالت دی چې په یوستمه پیړۍ کې پر افغان ځوانانو تحمیل شوی دی. د کار ودونه لستونزو او خند سره مخ کړی دی. په اسلام کې مار شته، خو د انجلۍ حق دی. هغه هم باید د زوم له وس او توان سره سم وټاکل سي. که څوک شتمن وي او وغواړي چې ډیر مار ورکړي کېدای سي، خو څوک یې مجبورولی نه سي. او محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم ویلي چې تر ټولو بهترینه هغه دا چې مهر کم وي.
بهترین نکاح مو است که مهرش کم باشه.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې هم ولور منع شوی، او هغه چاته چې د انجلۍ پر سر پیسې اخلي لس کاله بند ټاکل شوی دی.
بند ټاکل شوی. هو، بیا به هم مشګان مصطفی ته وښ شو.
هم شریعت اسلامی را ممنوع ساخته، هم قوانین نافذه کشور، قانون اساسی، قانون منع خشونت، قانون مدنی،
هم اسلامی شریعت دا کار منع کړی، هم ټولو نافذه قوانینو. خو بیا هم موږ د سیستونزو شاهدان یو. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په څلیرشتمه ماده کې راغلی دی که چیرې کوم څوک یوه ښځه د واده په پلمه خرڅه کړي یا یې واخلي یا د اخیستونکي او خرڅونکي ترمنځ هوکړه رامنځته کړي، په اوږده بند چې تر لسو کلونو کم نه وي باید بندې شي. همداراز د کورنۍ قانون د 22مې مادې په لومړي بند کې راغلي هغه دودونه چې په واده کې د مادي ګټې په موخه کارول کېږي، لکه ولور، بدل، پیشکش، ګله په بدل ورکړه، په بادو کې ورکړه یا په قرض کې ورکړه، د اسلامی شریعت خلاف کار بلل شوی او منع شوی دی. او په دوهم بند کې راغلی چې د نجلۍ د خپلو خپلوانو په شمول هیڅوک نشي کولی چې د واده په مناسبت د هلک یا د هغه له کورنۍ پیسې او یا جنس واخلي. که کله هم له دې قانونه څوک سرغړونه کوي، باید تعقیب شي او جزا ورکړل شي.
احکام این قانون تعقیب و مجازات شوه.
اوریدونکو، مشګان مصطفی همدارز له رسنیو، دینی عالمانو او ځوانانو وغوښتل چې د ولور د لمنځه وړلو لپاره مبارزه او کار وکړي.
امیدوار هستیم که رسانه ها و
موږ له رسنیو هیله کوو چې په خپلو مرکو، ګردیو، میزونو او خبرونو کې په دې موضوع بحثونه وکړي. او همدارس د هیواد له دینی عالمانو هم هیله کوو هغه ستونزه چې د میرمنو او ځوانانو حقونه تر پښو لاندې کوي، لکه ولور و غندي، د خلکو د پوهاوي لپاره د یوه اونۍ ورته ځانګړي کړي چې په ټول هیواد کې په دې مسله بحث وشي. له دې سره به موږ په افغانستان کې سالم ودونه او کورنۍ ولرو،
های خوشبخت در افغانستان داشته باشیم.
ځوانانو، تاند څنګه خبرونه هم دومره و.
تر بیا مو
با پاکو مهربانه الله سپاس.
الله سپاس.
خزان روانه دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانه دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانه دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانه پرون سین یو زلمه لک بهار را وڑے او یو پند می دٹ پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غرسی تارا وڑے او یو پند می دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پند می دٹ پو پٹو للا را وڑے او
ٹپو پٹو للا روڑے ہو